दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है।
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می کشند، هنگام جنگ مردم بی‌دفاع را سپر قرار می دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می کند؟ از قاتلان حمایت می کند و درباره کسانی که کشته می شوند سکوت اختیار می کند.
پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے۔
وزیر خارجه هند این ادهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رای می دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رای دهی ساعت 7 صبح امروز با وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد ثبت دارایی های مقامات حکومت بحث می نماییم و اینکه تا چه اندازه می تواند این ثبت دارایی ها مؤثر تمام شود. همچنان اینکه افغانستان عضویت نهاد مشارکت دولتداری باز تا چه اندازه توانسته با اقداماتی که صورت گرفته در گذشته کسب بکنه نیز بحث می نماییم. شما شنوندگان گرامی هم می توانید از طریق شماره های 0799 20 35 40، 0782 27 55 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را از طریق رادیو آزادی به سمع مردم برسانید. در این برنامه آقای خان آقا احمدزی عضو نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان را با خود داریم که در مورد خود از این نهاد صحبت میکنه و اینکه تا چه اندازه ثبت دارایی های مقامات حکومت یا در کل دولت افغانستان توانسته مؤثر تمام شود و چه کارا و چالش های موجود است بحث میکنیم. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه.
ممنون کردم، تشکر.
خب آغاز میکنیم از قبل از اینکه در مورد ثبت دارایی ها نظر شما را بگیریم، در مورد نهاد مشارکت دولتداری باز که یک نهاد جهانی است و کارش به سطح جهان است، در کشورهای مختلف کار میکنند، یک معلومات مختصر از شما میشنویم.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رښتیا او جی پی یا د پرانستي حکومتوالۍ د مشارکت ټولنه چې بنسټ او اساس یې په امریکا کې خودل سوی ده او دا یو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د خلکو د وګړو یو ټولنه ده، یو بنسټ ده چې خلک څنګه کولی سي چې په آزاده توګه باندې د حکومت چارو ته اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. او په څنګ د دې کې 15 هیوادونه د نړۍ د دې ټولنې غړیتوب لري. او خوشبختانه چې تیر کال افغانستان هم د دې او جی پی یا د پرانستي حکومتولۍ د مشارکت ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. هغه دا و چې د افغانستان غوندې په یو هیواد کې دا ډیر ضرور او مهم اصل ده، چې ځکه په افغانستان کې ډیری بنسټونه خام دي او موږ خلک محروم دي له اطلاعاتو څخه. خلک په آزاده توګه لکه په نوره نړۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نو دا له ټولو نه یوه ښه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره و چې څنګه وکولی سي چې په افغانستان کې چارو ته د حکومت کړنو او تعهداتو ته ژمنو ته چارو ته اطلاعاتو ته څنګه لاسرسی ولري او څنګه وکولی سي دا به د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي، دا به کومک وکړي. نه د دغه ټولنې ارزښت په دې کې ده چې موږ وکولی سو چې نړیوالې ټولنې ته دوی یو اصل لري چې تو هر ملک هر هیواد باید د خپلو چارو د نظام د کړنو پر اساس باندې تعهدات ژمنې وټاکي او ولس سره یې شریکې کړي، له مدني بنسټونو سره یې شریکه کړي او ورته وایي چې حکومت تر دوو کلو پورې یا تر دریو کلو پورې دومره شمیر ژمنې یا تعهدات خلکو ته لري او تر څومره پورې کولی سي چې دغه ژمنې پلی سي دغه تعهداتو ته حکومت وکولی سي چې په دې باندې برلاسی سي. خوالی باید چې د مدني ټولنو استازي به له دې څخه څارنه کوي، له دوی سره به په ګډه باندې دې ژمنو ته تعهداتو ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. هدف ترې دا ده موږ له نیکه مرغه په افغانستان کې تیر کال د دې لپاره کم و زیات وسه او مدني ټولنو په افغانستان کې ټاکنې وکړې او 15 بنسټونو چې د او جی پی یا د پرانستي حکومتولۍ د تشکیلاتو یو برخه ده چې په افغانستان کې باید 15 بنسټونه د او جی پی غړیتوب لاسته راوړي. خوشبختانه چې افغانستان تیر کال 15 بنسټونو نهادونو مدني نهادونو د تلار پیدا کړه او له حکومت سره په ګډه باندې په داخلي اصولو باندې کار وکړه، په تعهداتو په ژمنو باندې کار وکړه چې تقریبا 45 تعهدات موږ حکومت په ګډه باندې وټاکل. هغه دغه ژمنې وې چې باید مدني نهادونو سره په ګډه باندې له حکومت سره په ګډه باندې حکومت او مدني ټولنې د ژمنو ته کار وکړي او د تعهداتو ته ورسیږي او دا نړیوالې ټولنې ته موږ 2 کاله بعد چې 2 کاله وخت لرو دا به موږ بیرته بیا له نړیوالې ټولنې سره شریکوو او له دوی سره به بیا به دوی ګوري چې آیا موږ هغه معیارونه د تعهداتو پوره کړي دي، آیا افغانستان دا ظرفیت دا وړتیا په افغانستان کې په مدني حدونو کې وچه ده.
آقای احمدزی، در مورد تعهدات شما صحبت کردین، تعهدات که افغانستان برای از این نهاد یا اونا تعیین کردند افغانستان در قسمت این تعهدات کار بکنه، کدام تعهدات است و در کدام بخش ها است و تا چه اندازه به نظر شما موفق بوده در طول یک سال که گذشت؟
بله، اصلی خبر دا ده چې موږ تقریبا 45 تعهدات چې ورکړی دي ډیرای دی حساب ورکونی په برخه کې دي، رونتیا ده یا شفافیت اطلاعات او تلاس رسای ده، د قانون حاکمیت ده، دا هغه څلور د دغو په چتر کې او په څنګ د دې کې موږ د میرمنو د حقوقو لپاره یو برخه ورکړی ده، په جګړه کې د بشر د حقوقو لپاره یو برخه ده، په تعهداتو کې چې په جګړه کې ډیرای د افغانستان خلک ملکی وګړي د جګړې قرباني کیږي، د دوی دغه تعهدات موجود دي چې په دې کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې ټیټوالی راسي او دا یو برخه دي یو تعهداتو چې د بشر د حقوقو په چوکاټ کې راځي، ولې دا یو برخه ده چې ما بیلګه ورکړه. او په څنګ د دې کې موږ د لوړو زده کړو د وزارت او د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې د معرف د کیفیت د ښه والي لپاره له ټولو نه مهمه دا ده چې په پوهنه کې په کیفیت کې بهتري راسي. د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت په ګډه باندې موږ ته یو تعهد راکړی ده، دا ژمنه ده چې موږ به د پوهنې کیفیت ښه کوو، موږ به په معرف کې ښهوالی راولو، موږ به د زده کوونکو ظرفیت لوړوو. اوس تاسې بهتره پوهیږي چې اکثره زده کوونکي له 12 نه فارغیږي، ولې هغه ظرفیت او هغه د دوی کیفیت ډېر ټیټ ده، یعنې د ټولنې لپاره مناسبه لاسته راوړنه نه ده. موږ د عدلي چارو په برخه کې تعهدات ورکړي دي، د روغتیا په برخه کې ډېر مهم تعهد د افغانستان له حکومت سره په ګډه ټاکلی، هغه یو مرکز به صحیح جوړیږي، یو روغتیایي مرکز به جوړیږي. دا روغتیایي مرکز کې به د کال اټکل تخمینی ناروغي به سفتیږي، نوې ناروغي به سفتیږي، څومره ناروغیو ټیټوالی پیدا کړی ده، کیفیت د درملو څنګه ده، په هغوی کې ډېر مسایل دي چې هغه باید د ادویجاتو د ناروغانو د نوې ناروغیو د ټیټوالو د ښه والي په اړه
از تعهداتو که شما گفتین زیاتر رابطه میگیرند به موضوع شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و در کل دسترسی به اطلاعات.
بله
اینا در این چهار موضوع عمده که از به نظر من اولی چیزای دیگه شاید فرعی باشه.
بله.
در قسمت شفافیت و دسترسی به اطلاعات من فکر میکنم که در تعهدات که جامعه مدنی افغانستان و حکومت افغانستان به این نهاد بین المللی دادن در عمل به مشکلات روبرو هستند. یعنی یک میکانیزم درست به خاطر دسترسی به اطلاعات، گرچه که قانونی که جدیداً تصویب شده خوشبختانه از بین 150 امتیازی که بوده 139 امتیاز گرفته و در درجه اول قرار گرفته می قانون عقد دسترسی به اطلاعات افغانستان، ولی در عمل با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و در این زمان شفافیت و شفافیت وقتی که ما میگوییم، پیشتر گفتیم که ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه که خودش ارتباط میگیره به موجودیت فساد و مبارزه با فساد. تا زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات نداشته باشند و خود مقامات خود مکلف ندانند، متحد ندانند که داشته هایشانه که از طریق مشروع پیدا کردن ثبت کنن و شفاف باشه، مشکلات حل نمیشه. در قسمت نظر شما چی است؟
که یو خبر داده چی چلور اصل چیرونتیا ده، حساب ورکونه ده، اطلاعات تلاس رسای ده، دی قانون حکیمیت ده، ده چلور اهداف اصلا دی او جی پی اهداف هم دی مشخص مخی دی، ولی مگه دی پو چوکارت که دغه شل پنځویس تعهدات یا ژمنی ټاکلی دي. او یو لدینه چې موږ د اطلاعاتو په برخه کې د اطلاعاتو کلتور وزارت چې او تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو قانون هم پاسوي ده، دوی بیخی یو تعهد ورکړی ده چې اطلاعاتو ته په هر وزارت کې په هر اداره کې موږ د تعهداتو یو د اطلاعاتو یو مرکز جوړ کو چې د هغو څخه هر څوک کولی سي چې له هر وزارت له هرې ادارې څخه دغه اطلاعات ترلاسه کړي چې دغه ادارې کوم کارونه کړی دي. د اطلاعاتو مرکز ویل چې موږ به حتی په ولایاتو کې د دې لپاره زمینه مساعده کوچ په هر اداره کې د اطلاعاتو لپاره یو ځانګړی څانګه وي، ځانګړی شعبه وي چې هلته ټول اطلاعات پکې دغه اړوند ادارې په اړه موجود وي چې یو څوک وپوهیږي چې دغه ادارې کوم کارونه ترسره کړي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره. نو تر اوسه پورې یې په پلي کېدو کې په تطبیق کې ستونزې شته، مشکلات شته. ما مخکې وویلې چې په افغانستان کې بنسټونه نوي دي او د پخوالي لپاره یې لا وخت شته چې موږ کار وکړو. پات سو د حساب ورکونې مسله، حساب کې اصل دا ده چې پرختیا خبره داده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لوړ پوړو چارواکو خپلې عامه شتمنۍ په سمه توګه باندې نه دي ثبت کړي، او دا یو لوی خنډ ده د قانون په پلي کېدو کې، په روڼتیا کې، په حساب ورکونه کې. دا له ټولو نه یو غټ اصل ده چې باید خپل عالي رتبه مامورین مقام مات خپل شتمنۍ ثبت کی، ولی میکانیزم تر اوسه پورې په واضح شکل باندې دی لیدل د تفتیش او د نظارت علی کوم اداره چې ده د دوی له خوا څخه کوم میکانیزم وړاندې سوی ده، کوم فورم وړاندې سوی ده. موږ په باندې ډیر بحثونه لودي سره کړی دي چې د پڅ ډول باندې پلیسی ولې هغه اداره هم په دې کې پاتې راغلی ده. ځینې نمایشي کارونه سوي دي چې هغه د افغانستان خلکو ته، مدني ټولنو ته د منلو وړ نه دي تر تروسه پورې. زه وایم چې د ژمنې له مخې نه باید د افغانستان چارواکو د بېلګې په توګه د افغانستان خلکو، ولس او نورو چارواکو ته دا په ډاګه کړی وای او دا یې ثبت کړی وای چې د افغانستان نور خلګو لري نه فند اخیسته وای.
تشکر د امام تیم آقای احمدزی. یک شنونده داریم از ولایت میدان وردک، بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله
سلام و احترامات و منای درنو منو تام سلام و علیکم کوم دا غونستون از من و تام سلام و علیکم کوم فضل خدی ور بندي شکل.
علیکم السلام آقای وردک، بفرمایید.
ممنون.
واقعا درنو منو ډیر مهم موضوع و شو دی او ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. نو یو بعد وخت دلته دا چې
بله خب فکر میکنم ارتباط شنونده ما قطع شد. بر صورت خب آقای احمدزاده، شما در مورد حسابدهی صحبت کردین. در گذشته استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان موجود بود و بر اساس از او یک اداره ایجاد شده بود که فعلا منحل شده، با لوی سالنوالی مدغم شده، یک بخش از معاونیت لوی سرانولی از در اونها یک بخش بسیار مهمشان ثبت دارایی ها بود. یعنی ثبت دارایی ها چندین سال قبل، یعنی چند 6-7 سال قبل شروع شده بود ولی موثریت نداشت. و در این زمان شما در قسمت حسابدهی که یکی از تعهدات عمده است برای نهاد مشارکت دولتداری باز جهانی، اینجا هم تعهد دارین. ولی در شما پیشتر گفتین که در عمل بسیار به مشکلات است و خودم نهادم که نام گرفتین تفتیش و نظارت، یم به حساب شما عاجز مانده. بالاخره تعهدی که شما کردین به صفت عضو از نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان که از بنمایندگی جامعه مدنی است و همچنان حکومت افغانستان در این نهاد حضور دارند، چی تدابیری شما در نظر گرفتین؟ بالاخره چی باید شوه؟
تاسو ډیر خټه کې ته اشاره وکړه. لبد مرغه مونږ اوس هم په دې تعهدات کې چې حکومت او دولت سره موږ په ګډه باندې ټاکلې دي، دغه تعهدات چې موږ نړیوال ټولنې ته ورکړې دي او په دې باندې به کار کوي. نړیوال ټولنه د موږ تعهدات لنګ دی نه ساري. هر وخت موږ دوی ته د افغانستان د او جی پی لپاره موږ یو سکرټریټ لرو او دا سکرټریټ په ریاست جمهوریت کې ده. دا وخت په وخت باندې نړیوال ټولنې ته د افغانستان د او جی پی د کړنو د فعالیتونو د ژمنو تعهدات په اړه باندې معلومات ورکوي. ولې له بده مرغه موږ د تعهداتو په ځینو برخو کې پاتې راغلی یو. تر اوسه پورې موږ په ستره محکمه کې د روغتیا په وزارت کې صرف یو هغه پالیسیانې چې د تعهداتو لپاره جوړې شوې وې صرف یو مرور وس یو سمینار په شکل باندې وړاندې شوې. د بشر د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدغه رقم یو برخه وه. او له ټولو نه مهمه برخه یې چې موږ تاسې یاده کړه هغه مسله دې وه چې موږ څنګه کولای شو چې د لوړپوړو چارواکو خپلې شتمنۍ یا دا رایګانې ثبت سي. له بده مرغه چې تر تروسه پورې د دولت لوړپوړو چارواکو ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان خپل د رئیس ثبت کړی ده 360 میلیون افغانۍ. همدارنګ د هغو دویم مرستیال ثبت کړی ده.
خب میبخشن آقای احمدزه، یک شنونده را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد. بله بفرمایید. بله
آوریم.
اوه مهربانی، مهربانی فضل دالت، مهربانی بود
گرجان ده حکومت خدا چه خبری دی چه وشه و کارخانه ده دلتر اولار سی براغه کارخانه وولی چینیان ما شما هم غال و بولی چیغی بغی ده مخنوه باید که ده غوش ده تولیدات و وشه ده برای بیشی غلط کرده.
چیرت ده فابریکا ده روره؟
پاپریکا دا نشوی مواد پاپریکی دی ولی دا شپی برا کچینیان چی غیوی ماشومان دیری دا شپی دا خوب برا ویشیج برا چی غما چی غیتور
که دا نشوی. لکوم ولایت سخه تاسی زنگ ولی دا؟
دا پرا دا ولایت دا بکواد ولو سالی
دا دیر منا نورورا. خب شنونده ما مشکل داشتن، فکر میکنم در نزدیکی خانه شان کدام فابریکا بوده که توجه مقامات حکومتی فرارت جلب میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در قسمت ثبت دارایی های مقامات حکومت است و یکی که تا چه اندازه موثر است و عملی است، به خاطر از اینکه در افغانستان یک سیستم منظمی که جوابگو باشه متاسفانه وجود نداره و نهادهایی که در این راستا هم کار میکنن به شکل اشکال عاجز موندن. یک شنونده دیگر را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله
تشکر. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما.
علیکم السلام.
همونطور که قبلا گفتم اسم محمد حسن است، تخلص احسانی است، از برچه کابل با شما تماس هستم.
بفرمایید آقای احسانی.
من میخوایم که از مهمان شما سوال داشته باشم. بزرگوار، وقتی که در مخو ایرایتو فکر میکنم و به این تفکیک ارزیابی میرسم که شما در افغانستان یک عدالت اجتماعی همگانی، یک عدالت قضایی همگانی که در صورت یکسان در بالای همه تطبیق شود، شما این صف دارایی های حکومتی را ما خو مفید نمیدانیم، شما چه فکر میکنین؟ و دوم این است که جنگ در افغانستان شدت دارد، در اکثریت جاها زیر نفوس مخالفین هست. آیا مخالفین و یا کسان دیگه را چطور در این محور آورده میتونیم وقتی که جنگ جریان داشته باشه، وقتی در ساختار حکومتی و یک جامعه همگانی جامعه مدنی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت قضایی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان نداشته باشیم و یک سیاست منسجم و پالیسی منسجم نداشته باشیم، چطور میتونیم که با فساد ما موفق باشیم و مبارزه بکنیم؟
بسیار جا تشکر آقای احسانی، سلامت باشین. خوشبختانه در افغانستان ما فکر میکنیم قانون و استراتژی و پالیسی موجود است، ولی مشکل اساسی است که در عمل ما مشکل داریم در تطبیقش. بفرمایید آقای مزید.
بله احسانی صاحب، تشکر از نظرتان. واقعا ما در بخش عدالت اجتماعی مشکلات داریم. جنگ کلانترین موانع پیشرفت کشور ما است، یعنی در هر عرصه‌ای که باشه ما مشکلات داریم. وقتی که امنیت نباشه تطبیق قانون مشکل است، عدالت مشکل است که به میان بیاید، عدالت اجتماعی و عدالت از هر نگاهی که باشه. ولی ما بحث مشخصی که داریم ای هم به خاطر اصلاحات نظام است، به خاطر ای هستند که مردم ما دسترسی به اطلاعات نظام و حکومت و کارکردگی حکومت داشته باشه. به همی خاطر ما امروز موضوع مشخص در مورد مقامات عالی رتبه ای که دارای خود ثبت نکردن در مورد همی بحث میکنیم. چیزی که شما اشاره کردین مطلقا درست است و واقعیت که این مسائل و این مشکلات ما در جامعه خود و در کشور خود داریم. ان د دل خاطر مونږ د رونتیا او د صبر کونی په برخه کې د مونږ لومړی غوښتنه دا ده چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي باید په ځانګړي توګه باندې ډاکټر صاحب عبدالله، د افغانستان نور مخور مشران باید خپل شتمنۍ سفت کی. دا به هم یو سمبول سي د افغانستان د خلکو لپاره، هم به ټیټو رتبه مامورینو ته دا وخی چې دوی خپل دارایان سفت کړي، هغه به هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره.
آقای احمد زای، اینجا دو موضوع است. یکی در قسمت ثبت دارایی هاش، قسمی که شما گفتین که مقامات عالی حکومتی یا دولتی باید ثبت دارایی بکنن به خاطر از یک الگو قرار بگیرن تا دیگه هم تشویق شوند، ولی یک موضوعی است که از صحت دارایی‌هایشان شما چطور میتونید که اعتماد حاصل بکنید؟ مثلا یکی از مقامات میگه من به این مبلغ بسیار کم پول دارم و این ثبت فرم میکنه تسلیم میکنه، در حالی که آدم منطقا اگر ببینه و هیچ امکان نداره که به اندازه یا مبلغ پول پیشش باشه، این چطور ثابت شما میسازید؟
ما دیر مننه، ما موږ په دې اړه باندې بیخی ځنګړی باس ل اداري فساد سره د مبارزه پر وړاندې د اداري سره درلود چې د تفتیش او نظارت علي اداره ده. موږ دوی ته ویل چې اول باید د میکانیزم د حساب ورکونی دغه میکانیزم د شتمنوی د ثبت باید وړاندې سي، او دا میکانیزم باید اول وګورو چې دا عملی ده که نه ده عملی. اگر کوم فورم چې تاسو یو چاته ورکوي چې هغه لوړپوړی چارواکی د غواړي خپل شتمنی ثبت کی، اول خبره دا ده چې د شتمنی هغه منبع باید پوښتنه وشي، دا شتمنی تاسو له کومه کړې ده، او کوي هغه د شتمنی ډاډ باید درک سي. آیا همدغه شتمنی چې ماته راکړې تا ټول شتمنی همدغه شتمنی ده؟ منګه داسې اطلاعات هم له دوی سره شریک کړو چې یو لوړپوړی چارواک چې په میلیونونو ډالر لري، ځمکې لري، جایدادونه لري، او کومې پیسې چې دوی ته په فورم کې ښودلې دي او ثبت کړې دي، هغه ډېرې کمې پیسې دي او ډېره کمه شتمني او دارایي ده چې په فورم کې ورته ورکړې ده. ولې د هغه عملي شتمني ته چې ګور ډېر متفاوته ده، ډېر توپیر لري. اول خو دا عملی نه ده، اول دا باید تشخیص سي، دا باید دقیق سي، او بل به دا فورم تنا پروسیجر نه وي، دا باید بیرته نظارت سي چې آیا پم دی د دو پښتمنۍ کې څومره تغییر راغلی، کمه سوې ده، زیاته سوې ده، د دو پښتمنۍ په کوم حالت کې ده. دا باید قوي نظارت ولري دا میکانیزم. بل موږ دا اندېښنه هم ورسره شریکه کړه چې ډیری چارواکي دي د باډیګارډ په نوم، د وراره په نوم، د زوی په نوم، په ډیرو بیلابیلو نومونه کولی سي چې خپل دارایي ثبت کړي وي او ثبت کړي. بیا د دې تضمین څوک کوي چې د تاسو دارایی ام ته تا څومره چې یو چارواکی خي امغه دارایی ده؟ نه، د دې لپاره موږ د افغانستان د خلکو لپاره باید داسې یو څو معلومات او اطلاعات ورکړو چې د افغانستان خلک باور پی وکړي. که چیرته موږ د اصلاحاتو لپاره کار کوو، که چیرته د دې لپاره کار کوو چې موږ اطلاعاتو ته شمن یو، نو باید د افغانستان خلک موږ ډاډمن کړو په دې باندې چې دارایی چیرته ده، عدالت چیرته ده. ولسمشر، رئیس به جمهور، تدیه لپاره
بسو میبخشن. آقای احمدزه یک شنونده داریم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر، خدا معرفی بکنین، از کجا تماس گرفتین؟
را بستم شما رو زحمت میتونم، ما چند پیشنهاد میگیم یا پرسش میگیم از میمان محترم شما دارم. همین آسمان خراش هایی که در کابل همتو بیشار یعنی بیسر و بیپا حرکت کرد رفت، این هم به حساب شامل میشه یا چطور؟ ما ایتو که قبلن یک خر لنگ هم نداشت، حالی بفتش موتر پشت میره، یک ترتیب بیشار اما هنگ نیست و وضع فیلی اقتصادی مملکت. من امیر از جناب میمان شما سوال داشتیم.
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز.
دیر مننه اتاس لبختن دیر مننه کور ودان. اول خو بدبختانه چې منګه د سوي وایو چې د لوړ پولیسو ودانه یو دومره سم دستي دومره زیاتې پیسې چې د خلکو پلاس کې ولوي دی رښتیا هم چې لبخوانه بیکګراوند پختنه وکي غو دومره پیسې نه درلودلی ولی ول ناڅاپه یو خداو چې د کرزی صاحب محترم په دوره کې په غو وخت کې ال تقوی نظارت او قوی د قانون د حاکمیت د تار تطبیق او په ټولو معنا کې د فساد په وړاندې د مبارزې نشتوالی زیاتو او بل مسله دا و چې هلته قوي مجازات نه موجود چې هر څوک دی چانه
یک شنه دې دګر می کړم ربا مسله به شما ادامه بتم. بفرمایئ سلام علیکم.
عبدالقدیر جمال ترکی لبلخ متاثر مخاطب تاسو او ساسی مل مت سلامونه.
علیکم السلام مهربانی.
کوم استعمالی چې د کرزی وخت په وخت کې سبسیدی هغه د یو د رامي په شکل و هیڅ څنګه نظارت ونه شو او چې بیا هم دا استعمالی سبسیدی له کومه نیلمه کې اشاره وته چې نظارت ونه شي دا به څنګه کولی او دا کوم چارواکي چې ل او وزیر نه تر مدیر او تر مامور پوری په دولت کې دا هیڅ منځیا نه لري. دلته منځیا په کار ده، تعهد په کار ده، تقوا په کار ده. کچېری وزیر صاحب ځمن وو چې تقوا لري او هغه نه لاندې رئیسان، معینان او مامورین منځیا ولري. دا نه څنګه د افغانستان په ډېر لنډ وخت کې ستشي خو کوم شی چې د کډوړې یو ځل سب د ادارای وشي هم دلته نظارت نشته، بس هسې تېرول دي لري جمهور نیولی تر اخره پورې نشته، ژمنتیا نشته. زما د مېلمنه دا پوښتنه ده چې دا به عملي جنبه کله ولري؟ دا خو راځي بیا به نظارت وشي، بیا دغه
د سب درای بوچی
چې پرونه زړه په چوکې دا چارو نه خو نه کوي. ډیره مننه. خیر اوسې. ښه خبره دا ده چې ډیره مننه تاسو له پښتنې او تاسو له احساس نه چې د افغانستان د ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د اصلاحاتو لپاره یې موږ سره شریکوي. د دې موږ تاسو ټول دنده ده چې موږ د همدغو رسنوي او مطبوعاتو د میډیا لارې نه د خلکو د عامه پوهاوي او د خلکو د اطلاعاتو او د خلکو د معلوماتو لپاره خپل معلومات شریکو. موږ تر تروسه پورې ما په پیل کې وویل حکومت او نظام چې د تروسه پوري په مکمل توګه باندې نور هیوادونو په شان باندې مونږه په ټوله معنا باندې دغه حکومت او نظام په مطلق ډول باندې په خپل پخو نه درېدلې. مونږه ډیرای بنسټونه چې د تروسه پوري خام دي دغه په خوالي لپاره کار کوي. مونږه هغه ټولنه یو ستر تروسه پوري په جګړه کې یو. مونږه هغه ټولنه یو چې هر ورځ له 200 تر 300 مونږه دلته هر ورځ خپل خلک د افغانستان وګړي قربانی کوو او قربانی کیږي د دې جګړې. هدف دلته دا ده چې مونږه تر تروسه پوري د دغه کړنو او د دغه تعهداتو د دغه ژمنو د پخوالي لپاره کار کوولې. بیا هم ټینګار پدې کوو چې د خلکو باور باید څنګه لاسته راوړو، عدالت څنګه تامین شي، څنګه پلی شي، ثبات څنګه رامنځته شي، دا د خلکو په ګډون باندې کیږي، د خلکو په باور باندې کیږي چې تر څو خلک له موږ سره او د نظام سره زب خپل د مدني ټولنې او د تاسې د افغانستان د خلکو یو غږ رسوونکی او غږ پورته کوونکی یم چې اوس په میډیا کې ناست یم او له دې لارې غواړم چې په حکومت کې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري. مخکې یو ملګری پښتنه وکړه، اول خو دا ده چې مونږ څومره پیسې سمدستي پیدا شوې دا د کرزی صاحب په وخت کې ډیری بهرنیانو چې خپل ټاورونه لرل، خپل پروګرامونه یې لرل، خپل کمپونه یې لرل، ډیری هلته پرمختیایي قراردادونه و، د تیلو قراردادونه و، په دې کې زښته ډیرې پیسې خلکو پیدا کړې او له هغه نه ورېغې خواته کوم پرمختیایي یا شرکتونه چې وو. ما یو وخت کې اداره کې آیسا اداره کې کار کاوه، د پانګې اچونې د ملاتړ په اداره کې تقریبا 15 زره شرکتونه موږ په افغانستان کې ثبت کړیو چې موږ بیا د ولسمشر غنی په وخت کې کله چې د کار کچه راټیټس و کار کم س بهرنیانو خپل پرمختیایي پروګرامونه د افغانستان په کچه باندې کوم پروژې چې پلي کېدلې پرمختیایي هغه کم سوي د 2000 شرکتونه بلک لیست لار هدف دا و چې هغه عدم فعالیت و یعنی فعالیت نه درلود کار نه کاو صرف جواز ورسره اخیستل سوی و نور کار نه کاو نه کار صرف اصلاحی د جواز پر سر ګرځول تجارتي سفرونه خارج ته پکول او یو څو بډی ګټان او یو شیبل شی لرل نور فعالیت د ټولنې لپاره نه لار 2000 شرکتونه لار هدف دلته دا ده چې منګه کدی کرزی سه په دوره کې وو کپ وس کې وو توپیر دا ده چې په اوس دوره کې یو د پالیسیانو نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک خپل دارایی سفتی اول باید دا میکانیزم دومره دقیق وي چې خپل اصلي دارایی وخی بیا دغه څارنه او نظارت وسی بیا داسې چې دا فورم وکتل سی آیا په نورو نمونه باندې سپنی تر څو چې موږ بایومټریک سیستم ته لاړ نسو تر څو الکترونیکی تذکره په افغانستان کې جوړه نسی یعنی موږ د دغه سی شفافیت د رندوال لپاره ډیر د لاملونو لرو چې اول باید دغه موږ تر سره کړو.
آقای احمد زای یک موضوع دیگه هم هست که در وخت حکومت قبلی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری قسمی که ما قبلا هم بر شما گفتم یک بخش داشت که ثبت دارایی ها میکرد.
بله.
و از مقامات مثل که حال شروع شده ما شاهد هستیم از طریق رسانه و خود ما هم کار کردیم که مقامات حکومتی به شما رئیس جمهور رو پیشتر شما گفتین معاون دومش و وزرا و اینا ثبت دارایی کردن عین شکل در زمان حکومت قبلی هم صورت گرفت ولی پیگیری نشد یعنی همون مقاماتی که ثبت دارایی کردن همون فرمش کجا است کدام نهاد او را پرسان کرد و او خود از اون نفر فعلا کجاست دارایی که دارایی یک دوباره مرور شد که آیا یا نفر به می اندازه داراییش مانده ثابت است یا زیاد شده کم شده یعنی هیچ نوع میکانیزم نظارتی وجود نداره بنان ثبت دارایی ها به نظر شما یک چیز بهوده نیست یعنی ضایع شدن منابع و امکانات که فعلا نست یا در روز حکومت قبلی منابع بسیار زیاد مصرف شد در این قسمت چون ما در جریان بودیم تعقیب میکردیم دونرای متفاوت بود پولای بسیار زیاد بود یک فرم وقتی که انکشاف میدادن که تهیه شوه یک فرم جور شوه بسیار پول مصرف کردن
زمونگ هم گوختن هم داده ما پخپل خبرو که یاد اکرد چی که منگ هر څومره دی دولت مقامات لوړپولی چارواکی ټیټ پولی ټول خپل دغه شتمنۍ صفت کی او دی غو څارنه ونیسی دقیق میکانیزم نه د افغانستان ولس مستقیمه نه غته لاسرسي ونه لري پوی نسی چې دغه چارواکی پیسې څومره وي درایي څومره وشتمنۍ څومره اوس څومره دي دا 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 دقیق نه ده نه د افغانستان خلک تر تروسه پیوي زه فکر کوم چې داسي و سمبولیکه مسله ده د افغانستان حکومت کوي کپتیره دوره کې کوس کی دا باید عملی جامع واغوندی دا باید عملی سی دا باید پلی سی تو ما تا دام ووایه چه ترترو سپوری که دی کرزی سی بدوره که و که پووست که بی کم چوک دیمدغ سیستم دیمدغ پروسیجر لارینا چه دوی خپل شتمنی و دارایی سفت کرده دا چوک مجازات سو چوک مکافات سو چا تا ویل سو چه تا دارایی دوم روا که چیر تر اختیار څارنه نظارت سوی وي نو واضح خبره ده چې حتما به یو څوک د چا پیسې زیات سوی وي یو چا به زیاتې پیسې له دارایي نه به شتمنۍ نه به پیسې زیات سوی او څارنه به سوی مجازات سوی وي او که چا واقعا غلا نه یې کړی رڼوالی یې کړی عدالت یې کړی فساد نه یې کړی نو هغه سړی باید مکافات سي ول دا دواړه کاره نه دي سوي موږ په مجموع کې په پرنسپ کې دغه اصل او د سیستم سره یعنی مشکل لرو اغه دا چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح نه ده د افغانستان خلک په دې باندې باور نسی کولای ترڅو موږ د یو قوي سیستم لارینه د یو قوي میکانیزم پالیسی لارینه دغه شی رامنځته نکو او په دې باندې باور ونکو او په دې باندې موږ تاسو وکول چې د افغانستان د خلکو باور رامنځته شي تر هغه وخت پورې موږ په دې کې موږ نتیجې ته نه رسیدل.
خب برمیگردیم آقای مزای به غپای که قبلا شما گفتین در آغاز برنامه که 4 تعهد اصلی که شما با نهاد مشارکت دولتداری باز است. خب یک شنونده را میگیریم باز من سوال مطرح میکنم بفرمایید. سلام علیکم رادیو آزادی برنامه عدالت و مبارزه با فساد
آقای فروغ شما و میمانتان محترمتان سلام
بله
سلام عرض کنیم حتی برای بسیار خوب است درست سالی فایده نخواهد است در زمان کوتا ولی در از مدت حتی بر روانی است و همی خورا تاثیر میکنه که در رهنده این چطور حضم کنیم مشخص میباشه ایستای سای داخل مملکت شد در اکیش کنه اونی مطلب مهمی است که سبت درایی غیر منقول یک در واقعا هم که مشکل خاص داشت و درایی غیر منقول میتونه که اینا با مردان مراجعه کنه یکتی که بنامه پسر خود نواسه خود دردازه خود گرفته باشد حتما ولد و ولدیت و نمبر تذکره و اقارب و شاهد از اینا حتما چیزی میبره که درایی از کی هست. او آدم خود به خود فامیله میشه. همچنین در خارج میتونه که درایی خریده مثلا در دبی و در دیلی و تاجیکستان و کنسولگری داریم دولت میتونه مصرف کنه یک نفر برنامه کسب تجارتی این کار باید بکنه، باید پیدا کنه که بنامه کی بوده کجا بوده. اگر کسی بخوره بسیار ساده است. همچنین در بانک ها اگر غیر منقوله ببخشی اینا داخل بانک کرده باشد بالاخره نام تذکرهی چه هویتی چه تخلصی چه قریهی چه آبا و اجدادی چه بناوی از انواع بالاخره
میبره که درهی
از که.
بسیار تشکر از نظریات بسیار خوبتان. شنوندگان عزیز، شماره تماس برنامه 0799-2345-40 0700-82-2755. آقای احمدزی، شما شنیدین که یه وطن ما چی گفتن؟
او رختیار دیر کل نظری ورک منگ خو لغا چی دوای چی هیچ شی نوی لغنا غیو توکم خدا که سرای للوگی مری پی سرای جوان دی پاتی که دلو توقع ولری منگ وایو چی لهیچ تن دا کار خدا دا تر هیخی دی ولی باید دی افغانستان دی خلق گوخته نداده چی باید نتیجه ورکی منگ چو کالا دیتا که اینو چی دا تر هی ورکو او دا عملی نی منګه په ټوله دنیا کې ډیر خې طرح او ډیر خې پروګرامونه سته ولې عملي کول مهم.
خب یک شنونده دیگه هم داریم آقای احمدزی، بفرمایید. رادیو آزادی،
بازم شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
دو نقطه است که یکی امیر رئیس افغانستان بانک سازه که فطرت و رئیس آریانا همی پولایی را که برده حساب از اونا چطور میشه اونا را شما چی رقم جلب میکنید که اونا هم حساب ما را بیاره.
بسیار زیاد تشکر آقای سانی. اتمن در یکی از برنامه نماینده لوی تارانولی را دعوت خواد کردیم و این موضوع را شریک میسادم چون مسئولیت اوناست که پیگیری بکنن همچه قضایی را. آقای احمدزی، شما در آغاز گفتین که 4 نهاد عمده ای که به خاطر نهاد مشارکت حکومتداری باز جهانی شما دارین یک شام حسابدهی است. با در نظر داشتن چه که حال گفتیم که ثبت دارایی‌ها امکان نداره، خب حسابدهی امکان نداره. تا چه اندازه فکر میکنین یا امیدوار هستین که شما عضویت از این نهاد میتونین کسب بکنین؟
اول خو مونږ کوشش کوو چې له حکومت سره په ګډه باندې هغه تعهدات چې مونږ نړیوال ټولنې ته ورکړی دي هغه په کلکه توګه باندې تعقیب کوو او پلیکو او نړیوال ټولنه ته دا ثابته کړو چې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک، مدني ټولنې دې تجمنتیا لري چې د شفافیت او د رڼوال او د اطلاعات او د قانون د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
ولی در عمل امیر مشمو
زه بالکل تروس پورې موږ وخت لرو د دې لپاره ولی په پیل کې ما مخکې ویل چې د زینو تعهداتو په تطبیق کې موږ سره حکومت مطلق همکاري نه کوي. دا د منګه ګیله ده او منګه څو ځلې د خپل شکایت حتی منګه دې ته رسیدلی چې د خپل شکایت له رئیس جمهور سره شریک کو او د ولسمشر نه زه بیا مننه کوم کله چې د او جی پی لپاره کوم حکم لاسلیک کوم حکم یې وړاندې که او ټول هغه ادارې چې تعهدات پورې مربوط وو دوی ټول ناست وو هلته یې وویلې چې مدني ټولنې حتی د مال دفتر نه د معلوماتو د اصلاحاتو لپاره کولی سي کار پیل کړي. همدغه مدني ټولنې، همدا د او جی پی غړي د مال دفتر نه د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي، لاړ سي نورو وزارتخانو ته، لاړ سي نورو ته، لاړ سي ولې هلته کوم ټیم چې کار کوي موږ له دوی نه ګیله لرو. هغه دا ده چې دوی په سمه توګه باندې تر اوسه پورې له موږ سره د دغو تعهداتو په تطبیق کې همکاري نه ده کړې.
ټیمه که درمی نهاد است که با شما کار میکنن؟
هغلته موږ یو ټیم لرو د سکرتریت په نامو باندې او چې دوی هلته موږ ته دغه اسان چارې ورته وایي، موږ ته چارې اسانه کوي، د غونډو اجنډا موږ ته رالیږي، راپور تنظیموي، له اداراتو سره موږ تنظیموي. موږ یو څو په کارونو کې پاتې یو. یو خو دا ده چې دا پروګرام نه وای ده او بل دا ده چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید غښتلی سي، دا باید چټک سي، دا باید ښه وسي. بله مهمه مسله دا ده چې له ټولو نه مهم مسله دا ده چې موږ د امانتولۍ یعنی امانتداری په نوم باندې چې کوم پروګرام دغه کلتور یا دغه فرهنګ باید موږ رایج کړو. موږ د امانتولۍ کوم کلتور چې دا په موږ کې ډیر کم دی. په نورو دنیا کې دا ډیر اهم ده، خلک ډیر ښه امانتولۍ ساتي او دا په شریعت کې یو ډیر غټ اصل ده چې ته باید امانت وساتې او دا له ټول نه په شریعت کې ډیر زیات ټینګار په امانت باندې سوی ده چې هغه هر ډول امانت وي او د هر چا لخوا نه یې هغه باید ته وساتې. د افغانستان د خلکو دی ولس امانت شده، هغه د افغانستان ملی پانګه ده، د افغانستان ملی شتمنی ده، د افغانستان د خلکو کړنې دی، نظام پیاوړتیا ده، په افغانستان کې ملی ګټې دي، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د سوداګرۍ، د افغانستان د صنعت د لوړولو پروګرامونه دي چې هغه باید پیاوړي سي، تر څو د افغانستان او بل حساب ورکونه د افغانستان خلک کچیرته چارواکي د امانتولۍ په ځان کې پیدا کړي چې دوی امانتدار خلک ووسي، دوی باید د افغانستان خلکو ته هر کال خپل حساب ورکړي. هر هغه ټول هغه ځانګړې توګه هغه ادارې چې هغه عواید لري، هغه ادارې چې هغه د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې کار کوي، دوی باید خپل راپور، خپل هغه کړنې، خپل هغه حساب باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې موږ څومره کار کړی، چې هغه اکثره ډېرې ادارې افغانستان د مالی په وزارت پورې اړه لري. نو موږ هدف دلته دا ده چې هم د عامه پوهاوي لپاره، هم د او جی بي یا د پرانیستي حکومت ولې د تطبیق د پیاوړتیا لپاره له حکومت هم غوښتنه کوو چې موږ سره باید په دې کې په مطلق توګه باندې همکاري وکړي، او هغه ژمنې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي وکولای سو چې هغو ته ورسیږو، چې خدای مکړه بیا د موږ هم تر پوښتنې لاندې راځو، د موږ حیثیت هم صدمه ده، مدني ټولنې هم تر پوښتنې لاندې راځي، او حکومت خپله باندې هم. نو که چېرته موږ بیا هم ونه سو کولای، نو موږ به په شکل د اشکالو باندې خپل غږ تر جمهور رئیس پورې ورسو.
دلیل عدم همکاری تیمی که برای شما تحصیل کننده است از طرف ریاست جمهوری یا حکومت، دلیلشان چی است؟ چرا نمیخواد همکاری کنن؟
یو خدا ده چې موږ یو شی چې د افغانستان د حکومت او د نظام بیخي معمول ګرځېدلی ده، ټول کارونه ډېر په حوصله او ډېر په قرار او ډېر اوږدې کوي. یعنی که چیرته یو خصوصي سکتور وي او هلته کار کې ډېر چټک مخکې ځي، او که ته د افغانستان په حکومت او په دولت کې یو بوتل اوبه اخلیم، ته به نه بهان له وزیر نه بیا تر لاندې پورې به دغه د ټول پروسیجر به ته کوي، او دا د افغانستان په دا بیوکراسي چې ورته وایي، دا په افغانستان کې یو ډېر د کارونو د چټک د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ده. موږ ټول عمر په همدغه تحریراتو تیر کړی، ټول عمر هم په اسنادو تیر کړی ده، ولې موږ په عمل کې هیڅ کار نه یې کړی. د موږ غوښتنه دا ده چې موږ په همغه وخت کې وویلې چې که چېرته دا یو خصوصي سکتور وي یا یو بل کار وي، ډېر زر به دا کار مخکې تللی وو. اوس د حکومت په لاس کې ده، یوه هفته مخکې تا ته اجنډا جوړوي، بیا یوه هفته مخکې تا ته اجنډا لیږي، بیا بېرته بیا په هغه باندې کار کېږي، بېرته بیا د اجنډا راپور درته لي، دا په خپله باندې بسته یو وخت نیسي. باید دا کار ډېر چټک مخکې تللی وای. موږ په افغانستان کې په دا رقم یو ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې دغه کارونه به ډیر په چټکه توګه کوم څه موږ توقع ده، ولې دوی ته هغه خپل لزوم دي، هغه خپل فکر دی، هغه بیوکراسي ده، هغه دولتي سیستم ده، په هغه شکل مخ کی.
شما تلاش نکردین که با رئیس جمهور
موږ له دوی سره
تماس بگیرین و این مشکل مطرح بکنین؟
موږ له دوی سره ډیر په دې اړه باندې ډیر خبرې کړې دي، او د شکایتونو مقصود څه زل دوی ته تکراری ویل دي چې دا موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ د افغانستان د خلکو تر پښتنې لاندې راځو، دا باید په دې شکل باندې مخ کی لاړ نشي. او موږ هم د اخیری وخت لپاره خپل ټول وړاندیزونه پر رسمي ایمیل باندې دوی ته لیږلي دي. که چیرته پلی نه سونه، موږ به رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کړې ده چې رئیس جمهور سره وګورو، ولی تر تروسه پورې
یک سوال دیگه موقع مزه ایجا پیدا میشه که برای هر برنامه، برای هر کاری که ایجاد میشه، یک پلان باید تدوین شه. شما هم می کاری که میکنین، مشارکت دولت داری باز در افغانستان، و به خاطر از اینکه همو تعهداتی که باید تعهداتی که شده به خاطر عملی شدن از او شما کار میکنین، یک پلان باید موجود باشه که در مطابق از او پلان شما کار کرده ایتونم انجام کارم انجام بتین، در این زمان گزارش دیام بکنین که رئیس جمهور باشه یا با نهاد بین المللی. آیا پلان وجود نداره؟
بله، ما مگه پلان هم لرو، مګه طرز العمل هم لرو، مګه کاری کړنلار هم لرو، دا ټول مګه پاس کړی. مګه ډیر وخت چې ووت، یو خ ما درته ویل چې یو خدغه دی او جی پی پروگرام په افغانستان کې نه وایو، نو مګه ټول باید لاساسه جوړ کړو، اصول داخلي مګه جوړ کړو. اصول داخلي دا یو چوکاټ یو اساس دی راتلونکو لپاره. نو دا کار نه وایو، په یو لحاظ باندې مشکلات دا و چې مونږ ډیر وخت په دې میکانیزمونو باندې تیر کړ، مونږ ډیر وخت په دې کړنلارو د پلانونو باندې جوړ کړ، چې مونږ باید په شپږو میاشتو کې پلان څه وي، په اتو میاشتو کې څه وي، په یو کال کې څه وي، په دوو کلو کې څنګه وکولای شو چې دې تعهداتو دې ژمنو ته ورسیږو. یعنی مونږ ډیر وخت دغه پالیسیانو ونیو. اوس هم مونږ له داخلي اصولو نه خلاص وی، ډیر کارونه انشاءالله نږدې دي. اوس به عملا مونږ وګورو چې په دا دوو درو میاشتو کې مونږ عمل ته ډیر لاړو،
خو خطر خه که چیرته مونږ پویسو چې ستونزي موجود دي مشکلات نه مونږ مجبور یو چې به خپل شکایت وکړو.
بله، مطابق به پلان که شما دارین در آینده مثلا در 3 ماه آینده کدام فعالیت‌ها را شما بیشتر انجام خواهد داد؟
اما کومې ژمنې او تعهدات چې مونږ سره ادارو کړی دی افغانستان د دولت بیلابیلو ادارو چې ما مخکې یادونه وکړه، له دوی سره مونږ د سکجول د تقسیم اوقات په اساس باندې مخکې ځو او هماغه تعهداتو باندې به کار کوو. د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیایي مرکز کوم سمینار وړاندې که کومه پالیسي په هغه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت و هغه نظرونه مونږ ورکړو.
ولې فکر نمی کنین وزارتهایی که شما نام گرفتین وزارتهای بسیار سافت است، ولی وزارتهایی که واقعا مثلا رئیس جمهور گفت وزارت داخله منبع فساد است، وزارت دفاع مشکلات خود داشت از نگاه فساد و قسمت لوجستیک و بعضی گپای دیگه، فکر نمیکنین بهتر بایی بود بخاطر از اینکه بودجه از این دو نهاد بیشتر است تا وزارت صحت عامه یا وزارت های تحصیلات عالی یا دیگه کار از اینجا شروع میکردین؟
یو خودسی و چه منگا سم دستی پا پایل که دوم رغر تعهدات نسوی اخستاله چه منگا دیده لوگده نوزو و دا کار منگا وکو ځکه په پایل کې موږ غوښتل ځکه دغه دی او جی پی پروګرام د موږ لپاره یو امتحاني او د یو شکل دی امتحان لپاره موږ غوښتل چې دا وری وکړ یو ټیسټ دا ټیسټ باید دسته هودات باید واخلو چې هغه هم موږ وکولې سو چې ورسی ځکه د افغانستان شرایط ډیر مشکل دي. اول ته موږ ته وخت راکړ سو چې په دوو کلونو کې باید تاسو دا کار وکړي. دسته هودات هغه چې کته دی وزارت دفاع تعهد یو راخلی نو تقریبا څلور کال په دې باندې وځي چې ته دغه تعهد په څه ډول باندې پلی کی او دې ته لاسرسي پیدا کی. دا به ډیر یو وخت پروسیجر غواړي او تطبیق ډیر سخت او دې پلی کول ډیر مشکل دی. افغانستان شرایط مونږ ته داسې نه دي مسایل لکه په نوره دنیا کې. مونږ داسې تعهدات اخیستي دي چې هغه مونږ څېړلي دي، بیا اړوندو ادارو هغه مونږ ته ویلي دي چې اول خو دوی داسې ډېر اسانه ساده ځینو ادارو مونږ ته ډېر اسانه تعهدات ته ژمنې راکولې چې هغه مونږ نه دي منلې. داسې هم نه دي چې ډېر اسانه یې راکړې ده چې هغه ویدي شپږو میاستو کار او مونږ ورته ویلي دي چې دوی مونږ ته راکړی ده چې دا په دوو کلو کې مونږ کوو. دا مونږ نه ده منلی. حتی داسې تعهد چې مونږ پوهیږو چې دا له دوو کلونو هم په زیات وخت کې کوي، مونږ په هماغه اړوند اداره فشار راوړی ده چې ته باید همدغه تعهد دغه ژمنه مونږ ته راکړي چې دغه هم په هماغه دوو کلو کې که هر رقم کېږي باید مونږ یې پلي کړو، دې ته باید لاسرسی پیدا کړو. د پولیسو په برخه کې مونږ لرو، د پولیسو رویه ده له خلکو سره، د پولیسو د ظرفیت لوړونه ده، د پولیسو د داخلي تامین د امنیت ده، له خلکو سره کړنو برخورد ده چې ډېری خلک پولیس سمنه ټول خلک له پولیس نه شکایت کوي. پولیس تربیه بیخي سمنه ده. پولیس هغه روزنه نه لري چې ته توقع ولرې که په نورو ټولنه کې چې د مور پلار حیثیت لري تا وروزي له تا سره همکاري وکړي تا ته لاس درکړي واقعا د ټولنې خدمتګار وي. په هغه شکل نه ده. ټول هم نه ښیم، ډېر ښه با احساسه پولیس هم سته، ډېر ښه خلک هم سته، ډېر همکاري هم کوي. ولې په مجموع کې ښه انځور د افغانستان خلک ښه پکچر د افغانستان له پولیسو نه نه لري. مونږ که چېرته غواړو چې یو کوم اصل وړاندې کړو هغه باید د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي، نه دا دی چې کم خلک په هغه باندې باور وکړي. مونږ په هره برخه کې یو ژمنه اخیستې ده. پولیسو کې مونږ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې مونږ له جګړې نه له جنګ نه له سیاسي مسایلو نه مونږ ډېر اصلاحاتو ته تللي یو. اوس که مونږ سمدستي د جګړې ډګر ته د پولیسو په برخه کې ځو هغه هم نظامي اړخ ځان ته اخلي، هم سیاسي اخلي، هم مونږ مدني نهادونه له یو ډول خطر سره مخ کوي. دا د افغانستان له شرایطو سره برابر.
ولی فکر نمیکنی که مشکلات اساسی موج است در قسمت حسابدهی؟
ښه، د حساب ورکونې په برخه کې بالکل رښتیا خبره دا ده چې مونږ حتی په دې باندې هم خبره کړې ده چې پولیسو ته کوم تعلیم و تربیه روزنه چې ورکول کېږي او یا دا چې هغو ته کوم امکانات ورکول کېږي یا دوی ته د پولیسو ژوند ته توجه نه کېږي، پولیسو ته پاملرنه نه ده سوې. څومره پیسې چې راځي یا څومره شی دي پولیسو ته مناسبه نه ده، ځکه پولیس د داخلي امنیت په جای باندې په جګړیزو لیکو کې کارول کېږي. تاسو ډیری پولیس ووینئ امنیتي پوستې د دوی په هغه ځای کې دي چې هغه هلته جنګ ده. پولیس د دې لپاره نه دي په نورو دنیا کې. د پولیس تعریف دا نه ده چې هغه دې په ټولنه کې له مخامخ دښمن سره په جګړه کې ښکیل وي. پولیس د داخلي نظم و امنیت د تنظیم لپاره ده، نه د دې لپاره. ولې متاسفانه چې دلته له پولیسو نه د جګړو په لیکو کې کار اخیستل کېږي، دا په خپله باندې او هغه امکانات او هغه څه چې په پام کې د اصلاحاتو لپاره د دوی هغه کومې پیسې چې دوی ته ورکول کېږي. موږ په دې باندې بحث کړی ده چې کومې پیسې چې د پولیسو په برخه کې دغسې خو که موږ دې خبرې ته لاړ شو د افغانستان په جګړه کې د ورځې مونږ تر سل میلیونه نه اضافه مصرف لرو، له سل میلیونه ډالره نه د ورځې په افغانستان کې یو سل پنځه میلیونه ډالره مصرف ته د افغانستان د ورځې په جګړه کې هغه ټول امنیتي سکتور لکه پولیس، ګردو، سیمهیز پولیس، ټول قوتونه د افغانستان دا جګړه په افغانستان کې د موږ لپاره هغه یو ستر خنډ ده چې د افغانستان ډېرې پیسې په جګړه باندې مصرفي.
بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. یک سوال دیگه هم در رابطه به پیشتر شما گفتین که ما گزارشات حتما ماهوار یا سه ماه روان میکنین، میکانیزم جمع‌آوری معلوماتتان بساس چیز، چگونه شما معلومات جمع‌آوری میکنین، شامل گزارشتان میسازین، آیا این گزارش تنها به نهاد بین المللی روان میکنین یا به رسانه و منبعات افغانستان هم شریک میسازین؟
من چکله لهر اداره سره چې تعهد ورکړی، ژمنه ورکړی، کله چې دوی سره موږ میټینګونه او مجلسونه لرو، د خپل تعهدات په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي، مدني ټولنو ته، هلته د سکرتریات کسان هم ناسوي او هغه د همدې لپاره چې هغه راپور واخلي، او اړوند اداره مکلفه ده چې لیکلی تحریري راپور په ایمیل کې هم مدني ټولنو ته ولیږي، هم دولت ته ولیږي. دا د اړوند ادارې مسؤلیت ده. او سکرتریت د دې د همغږۍ او د دې د انسجام د منظم د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري چې د هرې ادارې د اړوند تعهد د ژمنې په اړه باندې دغه ټول راپورونه منظم کړي، تنظیم کړي، او بیا له هغه څخه یو منظم راپور د میاشتې یا د روبوار جوړ کړي چې هغه نړیوالې ټولنې ته ورکړي. یعنی موږ شخصا خپل مدني نهادونه بیا موږ هلته په کمیټو باندې ویشلي دي چې مثلا د روڼتیا په برخه کې کل څو کسان کار کوي، د حساب ورکونې په برخه کې څو کار کوي، د اطلاعاتو په برخه کې څو نفر، دا 15 کسان په بیلابیلو کمیټو باندې ویشل شوي دي. او موږ هم د نورو کمیټو لپاره چې هغه د تدارکاتو ملي کمیسون د کمیټه ده، کمیسون ده، هغه د قانون د حاکمیت کوم کمیسون ده چې په خپله باندې دولت لري، د امنیت شورا کې امنیتي ځینې مسایل دي، د مالیاتو په برخه کې دي. موږ د دې لپاره هم وړاندیزونه کړي دي چې باید موږ په داسې مجالسو کې چې د جمهوري ریاست په کچه جوړیږي، باید دغه د اوجی پی غړي هلته ګډون وکړي تر څو موږ پوه شو چې په کوم شکل باندې دغه معلومات او اطلاعات تبادله کیږي او څومره ګټور او مؤثر دي د افغانستان د خلکو لپاره. موږ هدف دا ده چې که افغانستان حکومت هر طرحه ورکوي او هر میکانیزم وړاندې کوي، هغه باید عملي وي او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او باور یې نسي پراتلی، هیڅ ضرور نه ده چې موږ په هغه باندې خپل وخت ضایع کړو، په هغه باندې بحث وکړو. دا اوس زه هم همدغه د او جی پی په اړه درته وایم، که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سکرتریت او موږ سره څوک ګډ کار کوي، که دا چیرته هغه ونیسي شخصا زه او هغه زموږ ملګري چې له موږ سره په او جی پی کې کار کوي، که موږ پوه شو چې موږ دغه تعهداتو ته رسېدلی نه سو او نړیوالې ټولنې ته پاتې راځو، موږ به خپل تحریري، خپل هغه شکایتو یا هغه خپل که بایکاټ کوو او که خپله باندې کوم دغه برخه پرېږدو، موږ په لیکلي شکل باندې له ولسمشر غني سره دا شریک کړو او ورته به وایو چې موږ نه سو کولای چې په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ کار وکړو.
ولی شما با رسانه های صحبت نکردین در همین مشکلات که چند بار شما میگوین همکاری، عدم همکاری بود از طرف تیم سکرتاریت، یعنی مطبوعات میتونه خوب نقش در این قسمت بازی بکنه. اگر شما مراجعه بکنین به تلویزیون ها، رادیوها، ایره خوب میتونن انعکاس بدن، هم مردم اطلاع حاصل بکنن، هم شخص رئیس جمهور یا مقامات دولتی.
منګه خپل مدني ټولنو غړي چې کله خپل منځ کې کینستلو، منګه نو غوښتل چې دغه مسله مطبوعاتي کو، ځکه چې دا به د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولې یا د نهادي مشارکت دولتداري باز په دې باندې ډېر یو منفي تاثیر وکړي، ځکه چې دا خپل باندې او په څنګ دې کې موږ کوشش وکړو چې یو څه وخت ورکو د دې لپاره چې موږ باید دا کارونه عملی کړو. که چیرته ونسو موږ مجبور یو چې له میډیا او مطبوعاتو سره، د افغانستان له مدني نورو نهادونو سره د خپل خبره شریکه کړو چې موږ په دې کې پاتې راغلی یو، د بل ورځ لپاره بیا د مسؤلیت دغه کوم پړه چې د خپل غاړه باندې موږ نه اخلو.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر، فکر کنیم که تعهدات پوره شد و مکارهایی که شما تعیین کرده بودین، شخصایی که بود رسیدین، بالاخره امتیازاتی که نهاد بین المللی دولتداری باز یا مشارکت دولتداری باز به افغانستان قائل میشه، یعنی منفعتش بالاخره چی است؟ یک کم وضاحت هم اگر بدین، چون تعهدات صورت میگیره و این نهاد چی نقشی را میتونه برای در آینده افغانستان بازی کنه؟
یو خو داده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو آسان لاسرسی اطلاعاتو ته پیدا کیږي او د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولې په اړه باندې خلک پوهیږي چې په افغانستان کې کوم کارونه ترسره کیږي، د حکومت کړنې او د حکومت چارې څه دي. دوی به پویږي چې اوایت چیرته دي، ګټه چیرته، توان چیرته، د فساد چیرته، د عدالت چیرته، د روڼتیا چیرته، د اطلاعات چیرته دي، د قانون حاکمیت څومره ده. دغو ته اطلاعاتو ته لاسرسی دا یو ډېر ښه اصل ده په نړۍ کې چې 15 هیوادونه یې غړیتوب لري، نو یو ډېر منل شوی اصل ده. په دې کې ښوالی دا ده چې عام ولس هم له حکومته اوپن بیخي آزاد کولی سي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري د حکومت د کړنو په برخه کې. هو، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د نهاد ګټه دا ده چې موږ هلته یو غړیتوب اخلو، او افغانستان هم د هغو نهادونو لخوانه چې د بیان ازادي او د څو د ګډون لپاره.
بسیار زیات تشکر آقای احمدزه عزیز که به برنامه آمدین و از معلومات دادین. بسیار زیات تشکر شنوندگان عزیز رادیو آزادی.